د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدر منوریدونکو. له دې شېبې د ازادۍ راډیو خبرونې په 19, 21 او 25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې او ساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی خبرونه. د ماشومانو د ساتنې مؤسسه سیف د چلډرن وایي د افغانستان په ختیځ کې وروستیو خونړیو سیلابونو لږ تر لږه 1.5 زره ماشومان بې کوره کړي دي. د ټولنې په یو بیان کې ویلي د ننګرهار، کونړ او لغمان په هغو ولسوالیو کې چې توپانونو او بارانونو ځپلي دي لږ تر لږه 8.5 لکه ماشومان اوسیږي، چې د دې ادارې په وینا له دې ډلې د 1.5 زره ماشومانو کورونه ړنګ شوي او اوس بې کوره پاتې دي. په ننګرهار کې د لږ تر لږه 400 کورونو د تخریب خبر ورکړل شوی. سیف د چلډرن د اندېښنه وروسته له هغه ښیي چې نږدې 2 میاشتې مخکې په بغلان او نورو ولایتونو کې هم مرګونو سیلونو سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله، چې لویه برخه یې ماشومانو، همداراز سلګونه زره کسان هم بې کوره شول، چې ماشومان او ښځې پکې تر ټولو زیات اغیزمن شول. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې 400 ټانکره تیل د افغانستان له پولې سره درول شوي دي. د ایران د کار دولتي اژانس النا پرون وویل چې 3 اونۍ کېږي دا ټانکرونه له کوم دلیل پرته افغانستان ته نه پرېښودل کېږي. د النا د راپور له مخې په دې ټانکرونو کې د عراق ډیزل بار دي چې د ایران له لارې افغانستان ته استول کېږي. د موټرو چلوونکي وایي بې برخلیکه ولاړ دي او طالب چارواکي افغانستان ته د ننوتو اجازه نه ورکوي. طالبانو تازه په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې لسګونه ټانکره ایرانی تیل د ټیټ کیفیت په خاطر بیرته ایران ته ستانه کړي. اسرائیلی رسنیو پرون خبر ورکړ چې د دې هیواد 3 وګړي ایران ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي او محاکمه کیږي. د راپورونو له مخې دا کسان تورن دي چې د ایران د یو استخباراتي ایجنټ په غوښتنه یې په 13 میاشتو کې په اسرائیلو کې ځانګړي اقدامات کړي دي. تورن کسان د اسرائیلو د کورنی امنیت سازمان شباک او د اسرائیلو د پولیسو د نړیوالو تحقیقاتو څانګې نیولي او د څه مودې لپاره تحقیقات ترې کېدل. پر دوی د لګېدلو تورونو خبر پرون هغه مهال خپور شو چې څارنوالۍ د دوی پر ضد محکمې ته 3 تورونه وړاندې کړل. د اسرائیلو د داخلي امنیت سازمان په یو بیان کې د تورنو کسانو د نیولو، له هغو څخه د پوښتنو ګرویګنو او محکمې ته د هغو وړاندې کول تایید کړل. د ولسمشر جو بایدن د انتخاباتي کمپاین یو چارواکي پرون وویل چې د ولسمشر مرستیالې کاملا هارس د جمهوری پال ګوند ډونالډ ټرمپ له انتخاباتي ملګري سناتور جی دی وینس څخه غوښتي دي چې د اګست په 14مه د CBS شبکې په بلنه له دې سره په ټلویزیوني مناظره کې برخه واخلي. میرمن هارس وروسته له دې چې ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ سناتور وینس په سږنیو انتخاباتو کې د خپل مرستیال په توګه غوره کړ، هغه ته یو غږیز پیغام استولی دی. هارس له دې مخکې له CBS ټلویزیوني شبکې سره د مناظرې شرایط منلي و، خو د ټرمپ کمپاین هڅه کوله چې دا مناظره د فاکس نیوز شبکې له لارې وشي، مګر د بایدن کمپاین ورسره نه منله. او رومانیا وایي تمه لري چې په 2 میاشتو کې له امریکا سره د F-15 جنګي الوتکو د پیرلو تړون لاسلیک کړي. د روسیې له تیری اندښمنو ډیری اروپایي هیوادونو خپل دفاعي لګښتونه ډیر کړي دي. د تیر کال په سپتمبر میاشت کې رومانیا وویل چې په پام کې لري د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت له امریکا څخه 2 F-15 الوتکې واخلي. د رومانیا دفاع وزیر انجل تلوار پرون وویل په دې تړون کې لوژستیکي او روزنیز خدمتونه د الوتنو برابرول او مهمات شامل دي. رومانیا تر اوسه له ناروی څخه 2 F-14 جنگی الوتکې او 12 نورې له پرتګال څخه اخیستې دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورئ چې په ننګرهار کې له سیلونو او سیلیو وروسته مرستندوی ډلې زیانمنو سیمو ته رسیدلې دي، خو خلک نورو مرستو غوښتنه کوي.
د یوې کورنۍ تقریبا 14 نفر د یو نن په حق ورسېده. خلک روان دي، کومک کوي، یو بل سره لاس په لاس کېږي. مرستندوی ډلې تر اوسه کمی ونه ده راغلي چې انصار د یونیسف د WP ده.
یونیسف وایي په افغانستان کې له هرو 3 میرمنو څخه یوه یې له روغتیایي مرکزه بهر خپل ماشوم زیږوي. په کندهار کې بیا د شری پیخي زیاتې شوې دي.
د شل ورځې کې چې دغه مرضی دی ورم راول وخت مې بستر کړو، له کلمو تاو او تبه و څلور ورځې مې بستر کړی، بیا مې کور ته یوړ، کور یوه هفته سم بیرته مې راول دلته.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د یوې امنیتي ادارې مشره وایي پر ډونالډ ټرمپ له برید وروسته پر دوی نیوکې زیاتې شوې دي. په دوهمه نیمایي کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلې دي چې په ننګرهار کې له زیانمنو خلکو سره د مرستې لپاره خپل بیړني او سیار ټیمونه هلته استولې دي. په ننګرهار کې د سخت توپان او بارانونو په سبب د سه شنبه تر ماښامه د وڅلوېښتو کسانو مړینه او د درې نیم سوه نورو د ټپي کېدو خبرونه تایید شوي دي. په کونړ او لغمان کې هم شاوخوا لس کسان په تیرو دوو ورځو کې په سیلونو کې مړه شوي. د موضوع نور تفصیل صفي الله ستانکزی اوروي.
د ننګرهار په وروستیو سختو بادونو او بارانو کې اغیزمن خلک وایي لا مرستندوی ډلې د دوی لاسنیوي ته نه دي ورغلي. د سرخرود ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل د سیمې خلک تا دوه ورځې په کورونو کې ګرځېدل څو ایسار ټپیان یا مړي راوباسي.
ځوانان کور په کور ګرځېد او بس هغه خلکو سره مرستې کومکونه کول چې هغوی د کورونو لاندې او خاور لاندې و مړي او زخمیان راوویست. د مړو کار شمېر لا تر اوسه نه ده معلومه. د یوې کورنۍ تقریبا دیارلس نفر دی، یو نن په حق ورسېده، کومک یو نن په حق ورسېده. تر اوسه دغسې حالات روان دي، خلک روان دي، کومک کوي، یو بل سره لاس په لاس کېږي. مرستندویه ډلې تر اوسه کمی ونه ده راغلي چې یونسار د یونیسف د ډبلیو پی ده کار یو مرستندویه ډله ده نه دي راغلي تر اوسه موږ سره کومک نه ده کړی.
که څه هم جلال آباد ښار او ځینې نورې سیمې هم وروستیو بارانو او توپانو کې زیانمن شوي، خو د سرخرود څو لرې پرتې سیمې سیاسنګ، شکرالله نمرې او چارباغ کلیو کې خلکو ته ډېره مرګ ژوبله او تاوانونه رسېدلي. د جلال آباد یو اوسیدونکي همایون لودین ازادي راډیو ته وویل وضعیت کړکېچن دی او باید نړیوال مرستندوی سازمانونه او دولت له خلکو سره مرستې وکړي.
د مرستندوی ټولنو او د دولت څخه هم غوښتنه دا ده چې اړمنو کسانو ته په وخت رسیدګي وکړي، ځکه چې زیات اندازه کورونه وران شوي دي او خلک
د راپورو له مخې د توپانونو شدت ډیر زیات او اکثر خلک د کورونو د چتونو د نړیدو په پیښه کې سخت ټپیان شوي. اخو د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي ننګرهار ته خپل سیار ټیمونه استولي. د دې کمیټې په یو بیان کې سه شنبه راغلي دوه سیار بیړني روغتیایي ټیمونه سرخرود ولسوالۍ ته استول شوي او هلته د ټپیانو په درملنه لګیا دي. د ژغورنې کمیټې د افغانستان څانګې مشر سلما بن عیسا ویلي په ننګرهار کې په وروستیو مړینو خواشینی ده، خو که نړیوال تمویلونکي د مرستندویو ډلو لپاره لازمه بودیجه تامین نه کړي، ښایي په داسې پیښو کې د مرګ ژوبلو شمېر لا پسې لوړ شي. د ننګرهار چارواکو تر پرون ماښامه د اوه څلوېښتو کسانو د مړینې او د درې نیم سوه نورو د ټپیانېدو تایید کړی. ویره شته چې دا شمېرې لا پسې زیاتې شي، ځکه لا هم د ایسارو خلکو یا د مړو د را ایستلو لپاره هڅې روانې دي. په کونړ، لغمان، کاپیسا او پنجشیرو کې هم سیلونه راوتلي چې خلکو ته یې د سر او مال تاوانونه رسولي. په کونړ کې پنځه کسان مړه شوي، په کاپیسا کې درې کسان مړه دي.
د ژغورنې نړیوالې کمیټې ډلې په ننګرهار کې له زیانمنو سره د مرستې لپاره هلته رسېدلې دي. خپل سیار ټیمونه یې هم هلته لیږلي، خو د سیمې خلک چې سیلابونو سخت ځپلي دي وایي چې نورو مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی روانه اونۍ وویل چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له اړخه د نړۍ شپږم زیانګلی هیواد دی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وروستي مرګونی سیلابونه د همدې اقلیمي بدلونونو د ناوړه پایلو یوه بیلګه ده. په دې اړه مې د اقلیم او اوبو د چارو د شنونکي وحیدالله صادقي نظر وپوښت. ښاغلي صادقي د مرکې په پیل کې پر دې ټینګار وکړ چې د افغانستان د وروستیو سیلابونو علت اقلیمي بدلون دی.
اقلیمی بدلون بالکل پورسته په لوبونو کې ډېر رول لري، ځکه په دې وخت کې کال کې موږ د دې توقع نه لرو چې په لوړه کچه د ورښتونه وشي او د دې عمل په لوبونو رامنځته شي او سطحي اوبو سطح په درو کې او کورونو کې لوړه شي. نو دا د دې ښکارندوی دی چې اقلیمی بدلون شته دی او مخکینۍ کلونو کې داسې کوم هغه موجود نه و واقع چې د اوړي یا د دوبي په موسم کې په دې شکل باندې بارانونه وشي او په اني شکل باندې رامنځته شي او باعث سیلابونه شي.
دا اقلیمي بدلونونه صادقي صاحب دوراني شکل لري، یعنی په هرو لاسو شلو دیر شو څلوېختو کلونو یا څو لسیزو کې تکراریږي او کام دغه یو ځل دی به لکومې قاعده یا اصل یا اصولونه
ګوره کله چې موږ اقلیمي بدلون وایو هغه په دې نه ده چې د دې پیشګویي نشي کېدلی، یعنی مخکې د دې پیشینه موجوده نه ده. عموما نورمال شکل باندې هم په سلو کلو کې لوړ ورښتونه لرو او پنځوس کلو کې او پنځه کلو کې چې هغه بیا نورمال یادیږي، اما که هغه تکراري تر حد زیات شي بیا کارندوی د دې ده چې دا د اقلیمي بدلون تاثیرات دي، بلکې هغه کوم نورمال شکل دی ورښت چې دی هغه نه دی.
که د اقلیمي بدلون له اغیزو تاثیراتو نه ورتیر شو، په خپله په افغانستان کې دا څوم ځل دی چې سیلابونه راځي، سلګونه کسان یې وژلي دي تر اوسه پورې، او زرګونه کورونه او زرګونه جریبه ځمکه دا ټولې ویجاړ کړي دي. د طالبانو حکومت څه کولای شي د زیانونو د کمولو لپاره؟
اقلیمي بدلون سره همغږي مهمه ده. همغږي یو اړخ دا دی چې هغه ته خلکو ته پوهاوی ورکړل شي چې سافټ او په حقیقت کې باید پروژې رامنځته شي، انفراستراکچر چې کوم ضرورت دي تر څو د اقلیمي بدلون سره توافق وشي، او د دې لپاره بودیجه پکار ده. او په زمین کې نړیوال سازمانونه شته دي چې دې بخش کې دوی پروژې پلي کوي، او هغو ممالک ته چې د اقلیمي بدلون څخه دوی زیانمن کیږي هغوی ته بودیجه ورکوي تر څو وکولی شي هغوی دې ناخوالو سره همغږي وکړي.
د اوبو او اقلیم د چارو متخصص وحید الله صادقی و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وای په افغانستان کې له دریو ښځو یوه له روغتیایي مرکزونو بهر خپل ماشومان زیږوي. د صندوق د ښځو د زیږون پر مهال د جدي ګواښونو په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې یوازې اووه شپېته سلنه افغان میرمنې د متخصصو ډاکترانو تر نظر لاندې او د روغتیایي اسانتیاو په شتون کې ماشومان زیږوي. فیروزه عزیزي د دې موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف په افغانستان کې د امیندواری او زیږون پر مهال د ښځو د جدي ګواښونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو وایي چې په دغه هیواد کې یو پر درېیمه برخه افغان ښځې له روغتیايي مرکزونو بهر ماشومان زیږوي. دغه صندوق د دوشنبې په ورځ ناوخته د جولای په 15مه په یو خپور کړي راپور کې ویلي چې یوازې اووه شپېته سلنه ښځې په افغانستان کې د متخصصو ډاکټرانو تر نظر لاندې زیږون کوي. یونیسف وایي کله چې میندې له روغتیايي مرکز بهر او د متخصص ډاکټر په نشتون کې ماشوم زیږوي، ژوند یې له جدي خطرونو سره مخ کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف په داسې وخت کې په افغانستان کې روغتیايي خدمتونو ته د ښځو د نه لاسرسي او له امله یې د ناوړه پایلو په اړه اندېښنې ښیي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې افغانستان د میندو او ماشومانو د مړینې د لوړې کچې درلودونکي هیوادونو په کتار کې دی. د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې په خپل اووم ماشوم یوې امیندوارې میرمن په دې ولسوالۍ کې د امیندوارو میندو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
چې څو کور کې دوه لورانې پیدا شوې چې بیا څو د هسپتال پورې رسېده د کوي کلینیکه پورې مسینه یې ضایع کړې وه، بس همالته مړه شوه په تخ باندې. هر کال د بچو د وجې نه هر کال دارو نشي کولی، هر کال یو یو بچی ماشوم مړ کېږي، دلته موږ سره ښځه ده دوی یې نشي رسولی. او چې څنګه ومن بیا شي شي اوله وستاینه ترخه شوي په ماشوم یې راوغورځېږي ستمړه شي.
د نسائی ولادي څانګې متخصص ډاکټر مرجانی صافی ازادي راډیو سره خبرو کې د امیندواری او زیږون پر مهال او ان له هغه وروسته هم ډاکټر روغتون یا نور روغتیايي مرکزونو ته د میندو تلل د مور او ماشوم د روغتیا لپاره مهم وبلل. د دې په خبره کې چیرې مایندې دومندواري پر مهال ډاکټر ته ولاړې نسی او تر روغتیایي پاملرنو لاندې ونه نیول سي، د زیږون پر مهال د مور د وینې د فشار د لوړېدو، د وینې د کمښت، د رحم د حلقې د تیرې کېدو او د ماشوم د زیږون وروسته هم له شپږو ساعتونو زیات د وینې د ضایع کېدو او آن د مور د مړینې لامل ګرځېدای سي. ډاکټر مرجانی صافی زیاته کړه چې د ډاکټرې او قابلې په نشتون کې زیږون ماشوم ته په سمه توګه د اکسیجن د نه رسیدو او د ماشوم د دماغي مایوبیت لامل ګرځي.
خونریزی های داخلی است و هم خونریزی های خارجی می باشه که
یو داخلی خونریزی ده او د داخلی خونریزی یو اتیا سلنه بهرنی خونریزی یا وینه زایی که دو برخه جوړه وي چې بسترګو لیدل کیږي، او شل سلنه داخلی خونریزی ده چې بیا دا پسترګو نه لیدل کیږي، او تر ټولو خطرناک خونریزی داخلی خونریزی ده چې د مور او ماشوم د مړینې لامل ګرځي.
دا په داسې حال کې ده چې یونیسف هم په خپل دې تازه راپور کې د امیندوارۍ پر مهال متخصصو ډاکټرانو او روغتیایي مرکزونو ته د ښځو حد اقل څلور ځلونو ورتګ مهم بللی او ویلي دي چې آن یو شمېر ښځې د امیندوارۍ پر مهال د سالمې تغذیې په اړه هم معلومات نه لري. د یونیسف د بیان پر بنسټ یوازې یو پر درېیمه برخه افغان ښځې د امیندوارۍ پر مهال څلور ځلې متخصص ډاکټر یا روغتیایي مرکزونو ته ځي. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم ویلي و چې په افغانستان که هر ورځ چلیر ویست مینده او یو سلو وش پی تماشمان ده امیندواری او زیگون پر محل ده مخنیوی ور ناروغی و لعمل امری. ده ملگر و ملتون و نریوال سازمان هم افغانستان ده زیگون پر محل ده میند و ماشمان و ده مرین ده کچی لرخه یو بد هواد بللای دی.
آزادی رادیو تا ورژ وی نیسی تر طول و مخ که زن ده افغانستان سیمی او نری له حالاتو خبر کری.
د امریکا د پټو خدماتو د ادارې مشر وایي چې پر ډونالد ټرمپ تر برید وروسته پر دوی نیوکې زیاتې شوې دي. هغې په یو تازه مرکه کې ویلي دي چې دا ډول بریدونه د منلو نه دي او بیا باید تکرار نه شي. د هغې په وینا د پټو خدماتو د ادارې د منصوبینو د ټولو کړنو مسؤلیت دې ته راجع کیږي.
د امریکا د پټو خدماتو د ادارې یا سیکرټ سرویس مشره کیمبرلی چتل وایي د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ساتنې مسؤلیت د دوی دنده ده او د ټولو کړنو مسؤلیت یې مني.
میرمن کیمبرلی پر ټرمپ د یو شل کلن ځوان لخوا تر برید وروسته تر انتقادونو لاندې ده. هغې له ای بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي پر ټرمپ دا برید د منلو نه دی او داسې کار باید بیا ونه شي.
زه وایم چې د پټو خدماتو اداره د پخواني ولسمشر د امنیت د ساتلو مسؤله ده. هر څه چې وي ما پورې راځي کیږي. زی مشریم
د پټو خدماتو یا سیکرټ سرویس په ادارې انتقادونه روان دي چې څنګه یو بریدګر د ټرمپ کمپاینی ساحې ته نږدې ځان ورسول او وتوانید په پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ ډزې وکړي. د جولای په 13مه همدا شنبه پر ډونالد ټرمپ په پنسلوانیا ایالت کې ډزې وشوې. د ټرمپ ښایي غواک ژوبل شو او په داسې حال کې له سټیجه د پټو خدماتو د ادارې یا سیکرټ سرویس د امنیتي کسانو لیک داو چې په مخې د وینو لیکوه. په برید کې د ټرمپ یو پلوی ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. بریدګر چې شل کلن توماس میتیوس کروکس نومېده او په یو شنګړنی د ټرمپ کمپاینی غونډه برید کړي او د امنیتی ځواکونو لخوا په نخښه او ځای په ځای وژل شو. د هغه په موټر کې هم چاودیدونکي توکي موندل شوی وو. تر دې پیښې وروسته د پټو خدماتو یا سیکرټ سرویس په منصوبینو باندې نیوکه وشو چې ګواکې د ښاغلي ټرمپ د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلل. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر ټرمپ برید غندل او په اړه خپلواکو څېړنو امر کړی. د امریکا د کورنی امنیت وزیر الیهاندرو مایورکاس ویلي د پټو خدماتو د ادارې په مشرتابه پوره باور لري، خو دا هم مني چې باید وسلوال کس دومره یو خطرناک ځای ته نوای ورسیدله. د امریکا د کانګرس کمیټو هم ویلي دا چې بریدګر توانیدلی او په پخواني ولسمشر له 115 متری څخه ډزې وکړي دوی اندېښمن کړي. تمه ده د امریکا د پټو خدماتو د ادارې مشر د امریکا استازو جرګې اړوند کمیټې ته د جولای په 22مه په یو استماعي غونډه کې ځواب ووایي.
لدی پیښې سره سره د امریکا د پټو خدماتو ادارې مشر کیمبرلی چتل ویلي خپل کار ته دوام ورکوي او د استعفا کوم پلان نه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي رادیو خبرونه اوري. د کندهار د میرویس حوزوی روغتون مسؤلان په ماشومانو کې د شری د ناروغي د پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دوی په وینا د روغتون ته 13 میاشت شاوخوا 4.5 په شری اخته ماشومان وروړل شوي چې تر ټولو ډیر یې له ولسوالیو او لرې پرتو سیمو څخه دي.
د میروی سبزوی رختون د ماشومان په دیواد کې ټول بسترسیوی ناروغ ماشومان د شری په ناروغي اخته دي. شری یو ساری وایروسي ناروغي دي چې پر اخته کس باندې سری کوچنی دانی راخیږي او سره شدید تبه هم وي. عثماني چې د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ څخه خپل ماشوم میروی رختون ته راوړی وای، له تیر شلو ورځو راهیسې مریض دي او د شری نشې څرګندې سوي.
ما د زوی د شلو ورځې کې چې دغه مریضي دی وایم راوړ وخت مې بستر کړو، له کلمو تاو او تبه و څلور ورځې مې بستر کړی و، بیا مې کور ته یوړ. کور یوه هفته سمو بېرته مې راوړ دلته، دلته سمې راوړ په یو په هغه واټ ټول سي هغه وختي مریضي ول. درېیمه ورځ بعد یې طرف معلوم سي دغه شری ده. کور کې یو بل مریض لرو چې هر وخت هغه سې کلمو چاله هغه مې وي. اوس نن مې دلې اومه ورځ ده دلې راغلی یم، دا دویم وارې بستر ده.
بل خو د کندهار د میرویس روغتون د ماشومانو د څنګه مشر عنایت الله حکیمی وایي یوازې په تېر یوه میاشت کې په شری ناروغي اخته شدید 1550 ماشومان بستر کړي او 300 ماشومان یې د سراپا په شکل تداوي کړي دي. هغه زیاتوي چې د دغو ماشومانو ډېره برخه له ولسوالیو او لیرو پرتو سیمو راوړل سوي دي. ډاکټر حکیمی زیاتوي چې هر کال د هوا په بدلېدو سره په شری ناروغي د اخته ماشومانو شمېر زیاتیږي چې اصلي لامل یې د کورنیو لخوا ماشومانو ته د واکسین نه ورکول دي.
میروی سبزوی رختون ته په چیر میاش کې تر دروس او شاوخات مو او پیډی دلو د پسرافه شکر جا کور تر اوسه چوی دي. نو په چیر میاش کې 1550 مریض مرد سرخه کان یې مزل درلو ده چې په دې کې زیات واقعات سوال د کندهار د ولسوالۍ څخه او د کندهار په نایو کې چې ډیر مریضان راکل مراجعه کول د لوی ولې صحه سره کړل.
یو شمیر نور میرمنې چې ماشومان په شری اختصاب وایي په لیرو پروتوسیمو کې ژوند کوي او هلته روغتیاي خدمتونو او د ماشومان لپاره د لمرنیو اسانتیاو نشټوالي د دې لامل کېږي چې ماشومان د شری په ګډون په بیلابیلو ناروغو اختصاسي. بيبي ګوله چې د خپل ناروغ ماشوم سره راغلي وایي
بیا چې میراوسي بیا د اختصاس په شری په مریضي خپل چې غوالي ته بیا کېدلی بیا یې دلته راوستي دلته هم دغه کېږي تداوی کېږي.
د نورزلا په نوم یو بله میرمن وایي یو ځلې خپله لور په کندهار ښار کې په یو خصوصي روغتون کې بستر کړې وه، خو د څو ورځو تېرېدو وروسته یې لا هم تبه درلودل چې اوس یې میرویس روغتون کې بستر کړې. د روغتیایي چارو متخصصین په دې باور دي چې د شری ناروغي د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید د واکسیناسیون کمپاینونه پراخ سي او په ځانګړي توګه په لیرو پرتو سیمو کې باید خلکو ته د واکسین د اهمیت په اړه معلومات ورکړل سي. د میرویس سبزوی روغتون ډاکټران او مسولین هم د شری ناروغي د مخنیوي لپاره د کورونوی د پوهاوی او د واکسیناسیون د کمپاینونو پراختیا جدي اړتیا ګڼي. د طالبانو له حکومت او نورو روغتیایي ادارو غواړي چې په دې برخه کې زیاتی هڅې وکړي تر څو د ماشومان روغتیا خوندي وساتل سي. ډاکټران دغه شان له کورونوی هم غواړي چې خپل ماشومان په وخت واکسین کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې وروستی راپور. د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا USAID وایي د افغانستان د غالیو د پروسس ظرفیت د دې ادارې په ملاتړ په کلنی ډول 1500 متر مربع ته لوړ شوی دی. د ادارې ویلي دي چې د پرمختګ د نړۍ لویو بازارونو ته د افغاني غالیو نیخ په نیغه صادراتو ته زمینه برابره کړې ده. په دې اړه نور جزئیات عبده سپوږمۍ اوروي.
په داسې حال کې چې د افغانستان صنعتکاران تل د بازار له نشټوالي او د کار له کمښت شکایت کوي، د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې USAID په افغانستان کې د غالیو د پروسس او د نړۍ بازارونو ته یې د صادراتو د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د تېرې اونۍ د دوشنبه په ورځ دغه ادارې په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې د دوی په مرسته د افغانستان د غالیو د پروسس ظرفیت په کلنی ډول 1500 متر مربع ته لوړ شوی دی. د USAID په وینا د پرمختګ د نړۍ مشهورو بازارونو ته د افغاني غالیو نیخ په نیغه صادراتو او په زرګونو افغان نارینه او ښځو ته د کار زمینه برابره کړې ده. په ورته وخت کې د غالیو د تولیدونکو او صادرونکو ټولنه تاییدوي چې د امریکا پراختیايي ادارې د د غالیو له تولیدونکو سره همکاري کړي او زیاتوي چې دا مهال شاوخوا 1,000,000 کسان افغانستان کې په غالی اوبدلو بوخت دي. د دغه ټولنې د مدیر پلاوی غړي نور احمد نوري ازادي رادیو ته وویل
د 2040 کال په لومړی 15 میاشتو کې موږ نږدې 565 متر مربع غالۍ او ټغرونه افغانستان څخه بهر صادر کړي دي چې دا د افغاني غالیو د صادراتو په برخه کې 1.5% زیاتوالی ښیي. موږ واقعا د یو ایس ای آی ډی ملاتړ درلود. افغانستان په ښارونو او ولایتونو کې د خلکو د روزنې مرکزونه جوړ کړي. تقریبا 1,000,000 څخه زیات کسان په دې برخه کې کار کوي.
کاغلی نوری زیاته کړه چې په 1402 کال کې 1,215,000 متر مربع غالۍ بهر ته صادر شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر غالۍ اوبدونکو چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا یې مرستې ترلاسه کړي وایي چې د دې ادارې پروژې د دوی لپاره ډېرې اغېزمنې وې. یوې غالۍ اوبدونکې نوریه نجفی زاده ازادي راډیو ته وویل
صنعت قالین در افغانستان
د غالی اوبدلو صنعت د جمهوریت نظام تر سقوط وروسته ډېرې لوړې ژورې ولیدې. د غالی اوبدلو صنعت کې اقتصادي ځواک د دې لامل سو چې یو شمېر هغه کسان چې د غالی اوب سکتور کې کار کاوه خپل شرکتونه وتړي. خو له هغه پروژو څخه چې د یو ایس ای آی ډی لخوا کمپاینو ته ورکړل شوی وي له نیکه مرغه موږ هم استفاده وکړه چې شرکتونه مو بیرته په پښو ودرېدل او تولیدات یې پیل کړل.
خو په کابل کې یو شمېر غالۍ پلورونکي وایي خلک د وطني غالیو د اخیستلو توان نه لري او د دوی ډیری پیرودونکي هغوی دي چې دا غالۍ به هر تلیږي. غالۍ پلورونکي هارون ازادي رادیو ته وویل
وطنی غالۍ هغه څوک اخلي چې له بهر څخه راځي، څوک چې په هیواد کې دی د اخیستلو وسیله لري. پخوا په وطنی غالۍ هغو کسانو اخیستي چې په حکومت کې په لوړو پوستونو کې کار کاوه.
هڅه مو وکړه چې له غالیو اوبدونکو او صادرونکو د ملاتړ په اړه د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد هم وپوښتو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان د غالیو اوبدونکو او صادرونکو ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان غالۍ او ټغرونه د ترکیه، سعودي عربستان، اروپا او امریکا په ګډون 25 هیوادونو ته صادرېږي. دوی ټینګار کوي چې لا هم د غالیو د اوبدونکو او صادرونکو په وړاندې د بانکي سیستم د ستونزو سربیره په بهرنیو نندارتونونو کې د صادرونکو د نه ګډون او د غالیو د صادراتو لپاره د هوایي دهلیز د نشتوالي مهمې ستونزې شته چې باید ورته پام واړول شي.
تاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته هر څه د مخه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ورسته السلام نه زوایم چې د طالبانو حکومت د خزو په برخه کې په کوم محدودیتونو باندې چې دوی ټینګار کوي، آیا دغه محدودیتونه د ایمیدی او کنه غیر د ایمیدی؟ طالبان باید په دې باندې وضاحت ورکړي که چیرته د افغان مېرمنو دغه محدودیتونه چې دوی پرې لګولي وي که چیرته موقت وي هم د افغان ملت لپاره د یو سکون ورکړي، نو اعلان دې وکړي. او که چیرته دائمي وي نو د یو دائمي په توګه د داسې اعلان وکړي، ځکه کوم محدودیتونه چې په افغان مېرمنو باندې په اوس عصر کې لګېدلي دي نو د نړۍ د هیڅ قوانینو سره سمون نه خوري.
السلام علیکم دی ازادی راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. رسانه کوچی خبرې کوم د غزنی ولایت نه. پرښتیا هم د خلو نړیوال پروګرام کوم راپور خبر کړی دا، نو دا راپور بالکل پر ځای ده. موږ خپل یعنی ته باور وکړه چې موږ په دا کلیوالو سیمو کې موږ ډیر خلک لیدلي دي چې هغه د ماښام ډوډۍ نه لري. داسې خلک شته یعنی دغه اقتصادي وضعیت خلکو داسې بیخي خلک دی هو چاریان دي چې اوس موږ څه چم وکړو. یعنی ډېر ځوانان موږ اوس وینو چې هغه ځي ایران ته ځي او نورو ملکونو ته ځي. نو دلته اقتصادي وضعیت رښتیا هم خراب ده، رښتیا هم خراب ده. دا په دې کې هېڅ شک او شبه نشته. نو په دې کې د موږ افغانان کوم شک او شبه نه اچوي، یعنی دا دروغ دی یا هسې ده یو داسې ده. ما خپل داسې خلک لیدلي دي چې د ماښام په ډوډۍ ولا قدرت کوي. دا اول موږ داسې وي چې چلاوم په پور ده. نو اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده. په خلا شو د امرستي به وي دا هم د غریبانو لپاره ډیره ساو خو ساغه نشته. نو زه داس خلک پیژنم چې اقتصادي وضعیت پر صفر ولاړ. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه نور الله نورانی یم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ نه. زما دا هیله ده چې د زموږ د افغان بیسیم کوم وړاندیزونه چې دي هغه ډېر ګران دي، که انټرنیټي کڅوڼې دي او که غږیزې کڅوڼې دي. نو دا هیله ده چې دا زموږ را دې تر عمارت اسلامي پورې دې ورسیږي چې دغه راته ارزانه کړي. السلام علیکم و رحمت الله.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. راستره اوسې قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي، خو د شپه خبرونه واورئ. د ماشومانو د ساتنې مؤسسه سیف د چلډرن وایي د افغانستان په ختیځ کې وروستیو خونړیو سیلابونو لږ تر لږه 1.5 زر ماشومان بې کوره کړي دي. د مؤسسې په یو بیان کې ویلي، د ننګرهار، کونړ او لغمان په هغو ولسوالیو کې چې طوفانونو او بارانونو ځپلي دي، لږ تر لږه 8.5 لکه ماشومان اوسیږي چې د دې ادارې په وینا له دې ډلې د 1.5 زر ماشومانو کورونه ړنګ شوي او اوس بې کوره پاتې دي. په ننګرهار کې د لږ تر لږه 400 کورونو د تخریب خبر ورکړل شوی. نږدې دوه میاشتې مخکې په بغلان او نورو ولایتونو کې هم مرګونو سیلابونو سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله چې لویه برخه یې ماشومان وو. همداراز لسګونه زره کسان بې کوره شول چې ماشومان او ښځې پکې تر ټولو زیات اغېزمن شول. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې 400 ټانکره تیل د افغانستان له پولې سره درول شوي دي. د ایران د کار دولتي خبري اژانس الینا پرونو ویل چې درې اونۍ کېږي دا ټانکرونه له کوم دلیل پرته افغانستان ته نه پرېښودل کېږي. د الینا د راپور له مخې په دې ټانکرونو کې د عراق ډیزل بار دي چې د ایران له لارې افغانستان ته استول کېږي. د موټرو چلوونکي وایي چې بې برخلیکه ولاړ دي او طالب چارواکي افغانستان ته د ننوتو اجازه نه ورکوي. طالبانو تازه په دې اړه سندی ویلی، خو مخکې لسګونه ټانکره ایرانی تیل د ټیټ کیفیت په خاطر بیرته ایران ته ستنه کړی دي. اسرائیلی رسنیو پرون خبر ورکړ چې د دې هیواد درې وګړي ایران ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي او محاکمه کیږي. د راپورونو له مخې دا کسان تورن دي چې د ایران د یو استخباراتي ایجنټ په غوښتنه یې په تیرو څو میاشتو کې په اسرائیلو کې ځانګړي اقدامات کړي دي. تورن کسان د اسرائیلو د کورنی امنیت سازمان شباک او د اسرائیلو د پولیسو د نړیوالو تحقیقاتو څنګ نیولې او د څه مودې لپاره تحقیقات ترې کېدل. پر دوی د لګېدلو تورونو خبر پرون په داسې حال کې خپور شو چې څارنوالۍ د دوی پر ضد محکمې ته درې تورونه وړاندې کړل. د اسرائیلو د داخلي امنیت سازمان په یو بیان کې د تورنو کسانو د نیولو، له هغو څخه د پوښتنو ګرویګنو او محکمې ته د هغو وړاندې کول تایید کړل. د ولسمشر جو بایډن د انتخاباتي کمپاین یو چارواکی وایي چې د ولسمشر مرستیالې کاملا هارس د جمهوری پال ګوند ډونالډ ټرمپ له انتخاباتي ملګري سناتور جی ډی وینس څخه غوښتي دي چې د اګست په 14مه د سی بی ایس شبکې په بلنه له دې سره په ټلویزیوني مناظره کې برخه واخلي. میرمن هارس وروسته له دې چې ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ سناتور وینس په سږنیو انتخاباتو کې د خپل مرستیال په توګه غوره کړ، هغه ته یو غږیز پیغام استولی دی. هارس له دې مخکې له سی بی ایس ټلویزیوني شبکې سره د مناظرې شرایط منلي و، خو د ټرمپ کمپاین هڅه کوله چې دا مناظره د فاکس نیوز شبکې له لارې وشي، مګر د بایډن کمپاین ورسره ونه منله. او رومانیا وایي تمه لري چې په څو میاشتو کې له امریکا سره د F-15 ډوله جنګي الوتکو د پیرلو تړون لاسلیک کړي. د روسیې له تیري اندېښمنو ډیری اروپایي هیوادونو خپل دفاعي لګښتونه ډیر کړي دي. د تیر کال په سپتمبر میاشت کې رومانیا وویل چې په پام کې لري د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت له امریکا څخه 2 F-15 الوتکې واخلي. د رومانیا دفاع وزیر انجل تلوار پرون وویل په دې تړون کې لوژستیکي او روزنیز خدمات د الوتنو برابرول او مهمات شامل دي.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځ په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې.
تم دو سو ولا چې اس کار نشته لاړم تذکره مې ویور مالک سره خوار غریب ته سکار وشي وای سم کومک مومک نه کیږي اس هم نشته
دی وی مور خبری مو وریدی چې ویلې په کار پسې هر دروازه وټکوله خو په دې بریالي نشو چې خپلې بے سرپرست کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي د طالبان حکومت د نورو میرمنو په ډاله کې هغه ځې حمله داندو خلری کړي چې د خپلې کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټون کوي یو شمیر افغان نارینه چې د دې میرمنو بے وسی ناهیلی او خوار ژوند ویني خو خپل هم څه نشي ورته کولای ویخ زمیر دې ته چې ویچې بخنه وغړي
زه د ټول افغان نارینو په نمائندګۍ د ټولو مېرمنو موږ معذرت غواړو موږ د دوه پوړاندې باندې هیڅ ونه شو کولای دومره جفا په وسه پوری په تاریخ کې د یو قشر سره نه وشوي اما زه د دوه تاب د ډاډ په خاطر دا ویل شم چې داسې نظام الله پاک مخکې نه وړي دا به داسې مختورن د افغانستان څخه ځي
نن امدا موضوع چېړو ملتیا مو کړی قدر من اپتونکو هغه میرمنو چې سوال یا گدای کوله او یا هم د سړک پر غاړه زینې توکي خرڅول لا په خاص هم د افغانستان په هر ولایت کې لیدل کېدل خو د عیني شاهدانو په خبره د طالبانو له دویمځلي واکمنۍ را په دی خو د دې ښځو په شمیر کې بے ساری ډیروالی ذکر راغلی چې په دولتي او نا دولتي ادارو کې د نورو میرمنو په څنګ کې هغه ښځې هم بې دندې شوې چې د کورنۍ یوازینۍ نفقه راوونکې وي د کابل په نوي ښار کې یو تن کمپیوټر خرڅونکی چې خپل نوم نه اخلي وایي
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی ولی سړیان مجبوره شوی دی خځه خلا ډیره مجبوره دی کې وخت زرا غلې و او دغه دواړه زمونه یوې انتحاری کې په کابل کې لمنځلاړ او بلې پوردو ملي کې وو تقریبا یو کال دوه کال وظیفه وکړه او لمنځلاړ بعضی قصې دسی سې د سړی زړه ورته زړه کوي
د لغمان اوسیدونکي جمیله وایي چې دته د کور ټول خرڅو مصرف ورلغاړي دی سهار تر بیګا د خلکو دروازې ټکوي چې په کور کې کار ورکړي خو څوک یې د کار کولو لپاره نه نیسي
واتم د څو ولا چې هیڅ کار نشته لاړم تذکره مې ویور مالک سره خوار او غریب ته څه کار وشي وایي څه کومک مومک نه کیږي هیڅ هم نشته نه حیاتي ماته چا خیال ده نه حیاتي کې نیولې ده نه خا نه به ولا سره کومک کوي نور بس
د کابل د کارتیناو اوسیدونکي ناجیه چاول خیر غوښتلو ته مخه کړه اوس قلمونه خرڅوي وایي په دې پیسو هم د کورنۍ لګښت نه برابرېږي
کور کې مو یو مې پلار دی بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ خورګانې یو او زه که راځم چې ورونه خو غټ نه لرم کنه چې موږ ته کار وکړي زه خپل همغه کار کوم او رمه کور ته میر شی خرچه کوم خپل کور زه چې رانه شم ورونه خو اندې مې وږي پاتې کېږي او زما پلار خو مریض ده کنه دونه نو سودا نه کېږي د ورځې 300-200 کېږي دینه ډېر نه پاتې کېږي موږ ته
د ښځو د حقونو فعاله سیما ستانکزی وایي چې د تاریخ په اوږدو کې چې کله هم سیاسي بدلون راغلی تر ټولو زیات منفي اثر یې په میرمنو کړی خو په ځینو نظامونو کې بیا تر یوه حده د ښځو حقونه په نظر کې نیول کېدل مګر د طالبان حکومت ورځ تر بلې له ښځو سره خپل دوګونی او ظالمانه چلند ته نوی رنګ ورکوي
ټول موضوعات قربانی میرمنې دي لدې ستونزو سره لاس او ګریوان دي معمولا تاسو خپل هم په جریان کې اساس څلوېخ کال په افغانستان کې جنگ او جګړه وه او لدې کابله ډیری کورنۍ خپل د ناناور خانه معمولا په افغانستان کې هغه څوک چې ګټون کې د ډوډۍ دي او کور ته اولاد ته نفقه برابرې سړیان دي چې دوی خپل هغه له لاسه ورکړي دي هغه اجزان یعنې د کور هغه ستونې نړېدلی ده نو ډیری ایو کې مثلا مېرمنې وسه د کور ټول چارې سمبالولې او ټول هغه کورنۍ یوازې د مغه مېرمنې ماشته کتل سترسو هغه ماش وخلی او امرار معیشت وکي په یو شکل د اشکال سره یعنی هغه هم دومره ماش نه وسوغوي وکولای سي په سم شکل سره خپل ژوند مختوي سي چیرې د افغان مېرمنو ژوند د بهرنیو مېرمنو له ژوند سره مقایسه کې خو بیا هم یو بخرنامې ژوند درلوده حتی اقل چا تیلا سوق نه و نو هم د شکر ځای و خو اوس
سګورو خبريګو یعنی شخصا زخپله هر ورځ مثلا درې څلور ټلیفونونه ل همدغه اشخاصو نه پیدا کوم. تاسو فکر وکړئ چې ډېر هغه کسان چې په بهر کې دلدې موضوعاتو سره لاس او ګریوان دي، هر ورځ دوی ته خپل خپلوان همدغه راز دوستان یا مثلا شناسه یا ناشناس شماره یې ور پیدا کړې ده او پوهېږي چې په بهر کې دي، نو دوی ته زنګونه وهي او له دوی نه د مرستې غوښتنه کوي. تاسو پوهېږئ چې په دې وروستیو کې وی خونه د فقر کچا لوړه سوې ده، بیکاری ده، مېرمنې کار ته نسی تلی. نه یوازې داسې مېرمنې لاس په ګدایي باندې وهي، په ډېر تاسف سره ویلی سم سه یو شمېر مېرمنو چون چاره نه لري، بله لار نه لري، ماشوم یې وږی ده، نو واقعا د افسوس ځای ده چې دوی حتی یعنی بدلمنۍ ته یې هم مخه کړې ده. فقط د اولاد د نفقې لپاره دا ساده خبره نه ده، آسانه خبره نه ده، نو دا واقعا د افسوس او د تاسف وړ خبره ده چې نن زمونږ افغان مېرمنې، زمونږ قهرمان مېرمنې، زمونږ هغه مېرمنې چې یو عمر درد کش کړی ده او تر دې وروسته هم له دې رقم دردو سره لاس و ګرېوان دي او ژوند خپل مخ ته وړي.
اوسنی نظام د طالبان حکومت ځان ته اسلامي نظام وایي چې موږ اسلامي نظام یو، او د دوی په نظام کې یو مېرمن دومره مجبوریږي د تعصب خبره چې هغه ځي داسې کارو ته لاس ورته کوي چې هغه په اسلام کې حرام دي، او علت یې دا ده چې په هغې باندې ډوډۍ بنده ده، بچی په کور کې مري، او د دوی په خوله دا څه ډول اسلامي حکومت څه؟
دقیقا زه له یوې ورځې ډارېږم، د ظلم حکومت، د استبداد حکومت هېڅکله هم بقا نه لري. په دې باندې ټول باور لري او مطمئنه دي. هر هغه څوک چې ظلم کوي هغه دوی آینده نه لري، عمر نه لري. یو ضرب المثل ده وایي هر قدر جسی او خر بدستی، هر څومره که یو څوک خیز وچي بالاخره بیا هم په دام په ولومه کې بندیږي. همدې اساس باندې زه له هغې ورځې ډارېږم چې د طالب د حکومت په نړېدو سره خدای مکړه څه خلک مسجدونه ړنګ نه کړي. یعنی اسلام نباید دومره بدنامه کړي دوی. اسلام د عدالت دین ده، اسلام د سولې دین ده، اسلام د ورورګلوۍ دین ده، اسلام د همپذیرۍ دین ده، اسلام هغه واقعي حقوق مېرمنو ته اسلام ورکړي دي. خو نن متاسفانه په اسلامي نړۍ کې موږ له دا رقم یو ستونزو سره مخ یو چې ویل یې واقعا زما لپاره شرم ده.
هغه کسان چې سوداګر دي، یو څه پیسې لري، یا په هېواد کې دننه یا بهر، دوی ته څه کول پکار دي چې له داسې مېرمنو سره تر یو حده پورې تر خپل توانه پورې مالی مرسته وکړي؟ د طالبانو نظام د دوی غږ نه اوري. د طالبانو نظام دا حالت په دې مېرمنو راوستلی. اوس عامو وګړو ته چې یو څه په لاس کې لري څه کول پکار دي چې دغه ښځو ته دومره یو امکانات برابر کړي چې حداقل دوی خپل بچي وساتي؟
معمولا مثلا په تېر نظام کې هم څه پروژې راغلي دي په افغانستان کې تطبیق شوي دي. یوه ستونزه یې نن رامنځته کړې همدغه ده چې زموږ خلک ډېر بیچاره عادت کړي دي. موږ نه باید یو چا ته ماهي خوړل ورزده کړو، بلکې ماهیگیری ورزده کو سه طول عمر هغه آسوده وي. زه له هغه کسان نه دقیقا دلته ډېرې مرستې ټولېږي او افغانستان ته انتقالېږي او له دغه رقم بېوزلو کورنیو سره مثلا مرسته کېږي، د خیریه بنسټونو له خوانه، د نهادونو له خوانه، په شکل د اشکالو سره. خو د ما پیغام همیشه دوی ته ده ده که چیرې تاسو واقعا غواړئ چې فقر له منځه ویسئ، او په واقعي شکل سره یوې کورنۍ ته مثلا د مېرمنو لپاره یا د یوې کورنۍ لپاره غواړئ خدمت وکړئ، داسې یو کار دوی ته برابر سي چې دوی ټول عمر له هغه نه عاید وکړي او حلاله روزي ترلاسه کړي. نه هغه چې مثلا زه یو چا ته 5000 روپۍ ورکوم وایم خی دغه پیسې در واخله فرضاً، د یوې میاستې خرڅ ته واخله یا د 15 شپو خرڅ ته واخله، خو بیا زلش به بعد هغه بیا فقیر ده، هغه بیا بیچاره ده، هغه بیا اردس یو بل چا نه د مرستې غوښتنه وکړي. نو که چیرې مثلا داسې یو بنیادي کار دوی ته وسي، فرضاً یو فارم د مرغدارۍ ورته جوړ سي، فرضاً یو فارم یا یو غوا ورته واخیستل سي، یا مثلا یو بزنس ورته جوړ سي، یا مثلا یو خیاطي ماشینونه ورته واخیستل سي، دوی ته روزونه ورکړل سي تر څو دوی تولید وکړي او بازار ته عرضه کړي، په دې شکل سره به دوی ټول عمر مثلا آسوده وي او د خپل لاس له خوارۍ نه به دوی خپل ځان ته عاید ترلاسه کوي.
کوم کړه وړه چې د طالبان حکومت له افغان مېرمنو سره کوي د دیني عالمانو په خبره د ډول چلند د اسلام دین په کلکه سره منع کړی دی، خو حاکم نظام د شریعت په نوم ترسره کوي. د موضوع د لارو خانه کول لپاره مول قاضی محمد الیاس مدنی سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي مرکه کړې چې په ګډه سره وګورو.
د سه پدیدار اغله د افغانستان د باعزت قشر ته او د با همت قشر ته چې وز د ته مجبور شوې خويند د مجبوریت په اساس باندې کیږي ګدایګری سوالګری د هیڅ څوک د مستین نه کوي. هیڅ داسې مخلوق هیڅ داسې بشر نشته چې ګدایګری یا سوال دغه د شوق او د خواهشاتو په اساس نه، دا ټول د مجبوریت په اساس کې افغان مرمنې په اوس وخت کې د نړیوال سټیج نه دا خبره مطلب ده حتی تاییدیږي، دا ټول باید تایید شي چې افغان مرمنې دا د اوس وخت کې تر ټولو مجبوره تر ټولو محرومه او تر ټولو بې وزله قشر په دنیا کې د حسابيږي. نو غیر له دنه د دوه بلر نه لارښته اولادونه لري، دا کندي دي، دا یتیمان لري، دوله اولادونه ور په غاړي دي، نفقې ته ضرورت لري، کار ته ضرورت لري، کار نشته. نو زمنګ د معلوماتو په اساس تقریبا په دې دوه کلونو کې درې کلونو کې هاغه مرمن چې لوست نه وي هغه خو ګدایګری منګ وایو چې خو یو څه مخ کې وي. اوس د بدبختۍ او د حقارت زیدار اغلې دي چې هاغه مرمن چې لوست دي، هاغه مرمن چې تعلیم یافته دي، تحصیل کرده دی، هغه وز آماده شوی چې هغه گدایګری وکړي او گدایو کې تر څو خپل وړو ماشومان ته او خپل اولادونو ته نفقه پیدا کړي. نو په دې ته برخه کې تعداد ډیر شوی دی، کم شوی نه دی، او لا به ډیریږي که تر څو وضعیت دغه روان وي. د افغان مرمنو په وړاندې باندې دغه تبعیض موجود وي، دغه خشونت موجود وي، نو موږ او تاسو به د زیاتوالي منتظر یو، نه د کموالي.
په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام وایي چې اسلامي نظام ده، هر څه تامین دي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا په اسلام کې یو میرمن دومره مجبوره سوی ده چې هغه حتی گدایی ته لاس ورته کی؟
اصلا زمون دو حالات لرو. د اسلام د مبارک دین نه زه خپل چون ماستری مده اسلامي علوم واغه من ماستری کړی ده، من په نړیوال په هنتونونو کې درسونه ویلي دي. زه د مدینه منوره د نړیوال په هنتون څخه ما اسلامیات لوستې دي. نور خلق غوندې په مدارسو کې نه پات شویل کده دو غوندې من نړیوال لیدلې دي، هم اسلامي ټولنې لیدلې دي، هم اسلامي هغه اصلي اسلام مطالعه کړی دي. دلته من په افغانستان که دو حال را ترو، یو اسلامی نظام دی، یو د اسلام په نامه تجارت دی. د اسلام په نامه تجارت روان دی، ځکه چې د اسلام مبارک دین په هیڅ نوع تبعیض، په هیڅ نوع خشونت نه قبلی، بلکې اسلام هر برخه ته هر قشر ته خپل حق ورکړی دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې باندې امر کړی چې اعطوا کل ذی حق حقه، تاسو هر حقدار ته خپل حق ورکړئ. نو چون په اسلامی نظام کې دغه یو لوی قشر او دغه یو مهم قشر چې هغه په ټولنه کې تقریبا د نر نه ډیر رول ادا کولای شي، د نارینه نه ډیر رول ادا کولای شي، ځکه د اولادونو لپاره قوي او بنیادی مدرسه یا قوي او اساسی بنیاد د سکول یا د ایجوکیشن چې کله دوه شروع کوي هغه مور ده. نو چې کله مور بې سواد وي، کله چې مور بې تعلیم وي، یا کله چې مور د خپل حقوق څخه بې برخې وي، یا چې کله مور ونشي کولای خپل حقوق ترلاسه کړي، نو آیا دله موږ د اسلامي نظام ویلی شو که د اسلام په نامه تجارت ویلی شو؟ زه متاسفانه په دې باندې ډیر خفه کیږم چې څوک وایي چې موږ فلحال لپاره اسلامي نظام لرو. دا اسلامي نظام نه، بلکې د اسلامي نظام او د عنوان لاندې د یو تجارت دی چې دا روان دی. او که دو چرته دا داوه په حق ثابتول غواړي چې په حقدار شي، دا موږ تایید کوو چې بالکل دا اسلامي نظام دی. اولینه کردول همدا پکار دی چې ټول مېرمنو ته خپل حقوق ورکړي، د تعلیم دغه بندې دروازې خلاصې کړي، د تیارو دغه بندې دروازې د رڼا په لور باندې خلاصې کړي، او تر څو موږ د مېرمنو په لاس کې کتابچه او قلم وګورو او د دوی په خلو باندې موږ مسکا وګورو، تر څو میندې د روانو اولادونو دپاره تمه پیدا کړي، او ځوان نسل پیغل نسل دا قلم په لاس موږ وګورو، نو موږ به ویو چې والا واقعا دا خلک د اسلام په طرف باندې عقل شی روان خودي. نو د اسلامي نظام دا تقاضا نه ده، اسلام دا نه قبلی، بلکې اسلام والدینو ته ګوره. تاسو پریده چې مخکې لیدنه چې موږ نظام ته د اسلام والدینو ته اولینی حق د والدینو څه دی؟ په اولادونو باندې بدون د تبعیض، بدون د خشونت نه، بدون د هر قسم تبعیض، که په تعلیم کې وي، که په راکړې کې، په معاملاتو کې وي، که په هر اموراتو کې وي، د زندګۍ وي، بدون د تبعیض به والدین دغه حق پوره کوي. نو کله چې یو نظام داسې وي چې مثال لکه موږ دا خو نړیوالو ته ښکاره دي، دا خو دنیا ته ښکاره دي، دا خو د افغانانو ته ښکاره دي، بلکې افغانانو ته په سترګو کې شګې شندل دي. زه تاسو ته یو مثال وایم. په تیر وخت کې د درې کاله مخکې دوه لکه دوه نیم لکه باعزت افغان باهمت افغانان موږ په کانکور کې بللل چې امتحان به ورکو، اما سا کال تاسو ولیدل چې 50,000 افغانان متاسفانه چې 50,000 افغانان د کانکور امتحان ورکي. آیا دا د افغانستان د حقارت او د ذلت او د بدبختۍ یو بل بنیاد کې نه خودل شو؟ ولی مایوسه شو؟ ولی نا امیده شو؟ هغه په امدنه یعنی په اسلامي نظام کې باید ملت نا امیده شي؟ په اسلامي نظام کې ملت باید مایوس شي. دا کوم منطق، دا کوم دلیل، دا کوم قران او کوم حدیث یا اجماع د علماو په دې برخه کې هیڅ نشته، بلکې دا ظلم دی، دا استبداد دی، دا وحشت دی. په دې برخه کې موږ دلته د اسلام نوم نشو ورکولای.
راځو دې ته چې په داسې وضعیت کې حاکم نظام د میرمنو غږ نه اوري، دوی ته سہولت نه پیدا کوي. حاکم نظام خو دوی غږ نه اوري. نړیوال ټولنې ورو ورو دا موضوع خپل فوکس نه غورځولې ده. هغه کسان چې بهر دي دوی ته څه کول پکار دي؟ عام وګړي چې لاسره یو کا یو ټولنه جوړه کی، حداقل هغه میرمنې چې ډېری مستحق دي، که ډېر نشي کولای، په کوم انداز مرسته سره وکړي؟
ټول افغانستان د دغه مظلوم ملت پر وړاندې باندې ملامت دي، او دوی د خجالت په لارې باندې روان، دوی په خجالت کوي. خو د دې لپاره وخت شته دي، اما ملامت دي د افغانستان د مظلوم برخه په وړاندې باندې دوی د بې وفایي او د جفا څخه کار اخلي. نه بخون کې عمل لچ هم نړیوال کوي، هم هر هغه افغان چې هغه د قلم خاوند دی، هغه د ژبې خاوند دی، او هغه یعنی په خپل برخه کې چې هر افغان هر څه کولای شي، دغه مبارزه دوی باید وکړي. دغه یو اسلامي مبارزه ده، او دغه مبارزه نه د دوی کوي نه کی، نو دا به ځان ته خجالت وي، ځان ته ملامت وي، خپل اولاد ته خجالت وي، خپل اولاد ته ملامت وي، او بلکې په خپل کور کې د ځان سره دغه وګوري، خپل اولادونو ته دی وګوري چې آیا زما دغه ته مونږ چې وسیګو، مونږ زندگی کو، مونږ خوشاله چې مونږ اولادونه تعلیم وکړي، تحصیل وکړي. همدغه قیاس برته د افغانستان په هاغه مظلوم قشر باندې وکا چې دی یو ظالم او د استبدادي نظام، د دیکتاتوري نظام د چتر لاندې الته شپې کوي، او په دوه باندې دغه درانا او دغه د سعادت دروازې بندې کړي دي. نو ټول مونږ ملامت یو، او مونږ د خجالت دغه کو نړیوال، او ټول مثال هغه افغانان چې په دې برخه کې لاسرسي لري، خپل شعور دی راویخ کی، خپل ضمیر دی راویخ کی، او انسانیت یو انسانیت دی، بشریت یو بشریت دی، او مونږ لپاره مهم شی چې دا په اول اساس کې هغه انسانیت دی، هغه بشریت دی. نو په دې برخه کې باید مدني ټولنې، اما مدني ټولنې هغه مدني ټولنې نه چې مثال یو وخت به په افغانستان کې د وومن رائټس لپاره خبرې کولې، هماغه مدني ټولنې وس چوپ پاتې دی، وس خاموش پاتې دی، وس اواز نه وشکولې. دا تجارتونه د افغان مظلوم خلکو باندې تر ابد الابد به دا روان وي. نه، باید مبارزه وشي، باید په دې مدني ټولنې کې فعالیت یا نور د سینجوګان فعالیت چې داغه د پاره کارو کې. نو مخکې دنه چې موږ دغه کارو کوو، زه به دومره وایم چې موږ خپل ایمانی او خپل وجدانی او خپل افغانی مسؤلیت ادا کړی وي.
بله، او که چیرې دا میرمنې په همداسې وضعیت کې پاتې سي، نه حاکم نظام توجه وکړي، نه نړیواله ټولنه، نه افغانان چې دوی د مرستې توان لري، حالت څومره خرابېدلی سي، او دا میرمنې کومو کارونو ته اړ کېدلی سي؟
په یو نظام کې چې د میرمنو دغسې حقوق د پښو لاندې شي او حقوق ورنشي کولای، نو د دې ټولنې د پرمختګ دپاره موږ هیڅ رقم امید نه لرو. او د بد عواقب دا صرف په افغانستان کې تم نشي، دا به ګاونډي هیوادونو تم ځي، او دا به نړیوالو تم رسیږي. ځکه چې موږ بیا هم دا تکراروم چې کله میندې تعلیم نه لري، تحصیل لري، موږ تاسې شواهد لرو، دغه بد عواقب به نړیوالو تم رسیږي، دغه بد عواقب به د ټوله ټولنه به د دې نه ضرر پیدا کوي. او د کچرته نړیوالو غواړي چې امن ووسیږي، صلح ووسیږي، اخوت په ټول جهان کې ووسیږي، نو اوس وخت دی چې افغان میرمنو ته لاس ورکړي او خپل مسؤلیت ادا کړي، او بلکې افغان میرمنو باندې تجارت ونه شي. او د حاکم نظام هم باید دغه بغیرت حرکت چې دوی په اوس وخت کې د یو شمیر سیاسي وجوهات له امله دغه میرمنې ګروګان نیولې دي، دغه ګروي باید ختمه کړي، او افغان میرمنو ته دغه بغیرت اقدام چې شوی دی باید خاتمه یافت کړي، او دوی باید خپل حقوق ټول ورکړي شي.
که په دې خبر راته وکړي، حاکم نظام ولې د سکه دي ښځو پر وړاندې ولې دوګونی چلند؟ دوی اکثره وخت ادعا کوي چې دوی په خپل منځ کې کسان لري چې درس ویلای، پاندونه ویلای. تاسو خپل څه نظر لری؟ ولې د ښځو په وړاندې دا ډول چلند کوي دوی؟
د ښځو په وړاندې دغه رنګ چلند، زه صرف دوه نقطو ته اشاره کوم. که چرته دوی دا دعوه کوي چې موږ اسلامي نظام یو، اسلامي نظام، او دوی دغه دعوه کوي چې موږ د مدارس نه راغلي او موږ اسلامي علوم لوستي دي، نو دوی باید دته اوادار شي چې دوی حقوق ورکي. نو یا خو دوی د اسلام لوست نه دي، په حقیقت کې دوی د اسلامي علوم څخه برخمن نه دي، دوی اسلام نه دي لوستي، نو ځکه دوله معلومات هم نه کیږي، بلکې دوه خزې دی او پراپرټي په شکل سره استعمالي. نو د دوه نه د پیغمبر سیرت توست دی، نه د صحابه کرامو سیرت لوست دی، نه د امامانو سیرت لوست دی. یا د صورت دی چې دوه هیڅ نوع په دین کې مطالعه نه لري، هیڅ نوع د دین معلومات نه لري. یا که دا نقطه نه وي، دوه معلومات ولري، دوه پزلونو کې تور نقطه موجوده چې الله پاک فرمایي چې ختم الله علی قلوبهم، دوه پزلونو باندې د منافقت مهر لګیدلې دی، دوه منافقت کوي پزلونو کې، دوه پويږي چې دا دوه حق حقوق دي، خو دوه نور کوي بلکې دوی د سیاسي وجوهات له امله یا د رسمیت د پیژندلو په خاطر باندې پیوش مې مملکتونو باندې د فشار درولو په خاطر باندې دوی دغه بغیرت اقدام کړی دی، دغه یو نامناسب اقدام کړی دی، خزي او مرمنې په ګروګان نیولې دي او د دوی حقوق د پخو لاندې کړی ترڅو د خزو د حقوقو په سر باندې د نړیوالو سره او یا د نورو ټولونو سره معامله وکړي. نو دلته یا اسلام نه خبري موجوده دی او دوی یاد دوی په زړونو کې منافقت موجود.
تاسو افغان میرمنو ته چې لدان د ګوښه سوي دي دوی په بد اقتصادي وضعیت کې شپې ورځې تیروي، تاسو ډاډ به دوی ته سوي؟
دوی ته زمونږ ډاډ داوي په اول قدم کې زه د ټول افغان نارینه په نمایندګۍ د ټولو میرمنو موږ معذرت غواړو، موږ د دوی په وړاندې باندې هیڅ ونه شو کولای که دوی دغه نارینه وبخي، ځکه چې دومره جفا په وسه پورې په تاریخ کې د یو قشر سره نه و شوي، په یو مملکت کې، په یو دولت کې، په یو جغرافیا کې دومره نه ده شوي. نو دغه میرمنې د خپل بزرګۍ سره، دغه میرمنې د خپل جرأت سره او په همت سره دغه نارینه او تعفو بخښو چکی. اما زه د دوه تاب د ډاډ په خاطر دا ویل شم چې الله پاک ټول نظامونو ته د پرمختګ لاري ور برابرې، خو ظالم نظام ته، استبدادي نظام ته، دیکتاتور نظام ته او هر هغه نظام ته چې په هغه کې عدالت موجود نه وي، په هغه کې تبعیض موجود وي، په هغه کې خشونت موجود وي، په حقوقو باندې سترګې پټيږي، داسې نظام الله پاک مخکې نه وړي. دا بلکې د الله پاک له طرفه په همدغه نظام او په همدغه حاکمانو باندې دا د الله پاک یو امتحان دی. دا هم درته وایم چې دا به داسې مختورن د افغانستان څخه ځي دوی به هیڅ کیسه مخونه لري. او بل اخر کې دا وایم چې دغه خلک اقل شی په کور کې خپل والدین له نګوري، اقل شی په خپل کور کې خويند ته نګوري، مېرمنو ته نګوري، لورګانو ته نګوري. نو خويند ته مې دا غوښتنه ده ان شاء الله چې موږ او تاسو عاجز یو، موږ او تاسو په دې برخه کې وسه فقط یو د الله حضور لرو، د الله دربار لرو، هغه ته برجو کو چې او دغه دعا وکاو ظالم نظام په موږ نه حب کيم کوي او الله دې په موږ نه ظالمان لري کی د خپل ذات په اساس باندې چاغي صفاتونه کې رحمان او رحیم ډیر زیات استعمال شوی دی، د اماغ رحمان او د رحیم د صفاتونو په اساس دی دغه نظام چې دا د اسلام د بدنامۍ په خاطر دی، دا د یو لوی قوم د بدنامۍ په خاطر جوړ شوی دی او دا یو پروجیکټ دی. دا به ان شاء الله لری کیږي او مېرمنو ته موږ ډاډ ورکو چې بیا به دغه یو نظام راځي چې موږ به تاسو سره قلم او کتابچه په لاس کې ګورو او تاسو به په آزاد شکل سره په خوخی سره به ان شاء الله خپل لورګان او تاسو به جاپونو ته ځي وظیفو لا بزی او تاسو اولادونه به ان شاء الله د تعلیم او د تحصیل دروازې به په مخ خلاصي. ولې چې انسان ظالم کې دی خو الله ظالم نه دی، انسان عادل نشي کولای خو الله عادل کوي او دغه زموږ ایمان دی او دغه زموږ عقیده ده ان شاء الله.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمر بی منی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې پوهن کړو وز دې لري د مکان زندگی دې نو ستانه بغیر جانا نا زندگی تیرو
شوی د خوبونو نامو یار کیږي د خپل وجود د پر هرونو نامو یار کیږي په زولنو کې بندوانا زندگی تیرو ستانه بغیر خوږه جا